اته بجې شوې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمېر غړیو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو سند تصویب کړ. د هندي رسنیو د راپور له مخې په شانګهای تړون کې له سیمه ییزې ترهګرۍ سره د مبارزې جوړښت په نوم یوې ادارې پرون جمعه په دې هدف په نوې ډیلي کې غونډه وکړه. د هند د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې دا سند د هغو ترهګرو تنظیمونو په وړاندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي تصویب شوی. د هندي رسنیو د راپور پر اساس د نوې ډیلي په پرونۍ غونډه کې د چین او هند استازو هم برخه لرله. د امریکا پراختیا پروګرام وايي په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره دیرش پروګرامونه پیل کړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو ویل شوی د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیر خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، ډیرې مرستې به په همدې برخو کې وي. په دې راپور کې نه دی ویل شوی چې د امریکا پراختیا پروګرام د یادو پروژو لپاره څومره پیسې ځانګړي کړي. دا پروګرام وايي چې په افغانستان کې کابو 30 میلیونه وګړي غذایي امنیت نه لري او تر نومبر پورې به نږدې 6 میلیونه افغانان له بیړني بشري وضعیت سره مخامخ شي. د افغاني سره میاشتې ټولنه په بلخ او غزنی ولایتونو کې پر سلګونو بېوزله کورنیو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې پرون په څوټ پیټونو کې ویلي چې د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې 800 بېځایه شوي او بېوزله او وچکالۍ ځپلو کورنیو ته مرستې رسولې دي. دې ټولنې همدارنګه ویلي چې د غزنی ولایت په مرکز او ګیلان ولسوالۍ کې پر زرو سیلاب ځپلو کورنیو مرستې ویشلې. د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي دغه مرستې د ترکیې لخوا شوې او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرام وړه او یو بسته ژمنی توکي ورکړل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي وو چې د تیلو د تولید د کمیدو لپاره د اوپک د غړیو هیوادونو پریکړه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. سعودي عربستان د اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې واشنگتن وویل د سعودي عربستان پریکړه به بیا واقعبونه وي، خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د سعودي د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي چې امریکا دا غوښتنه د خپل هیواد د کانګرس ته منځپړاو ټاکنو په خاطر کړې وه. اوپک او متحدو هیوادونو یې د اکتوبر په پنځمه پریکړه وکړه چې د تیلو تولید به په ورځ کې 2 میلیونه بیرل کم کړي. د دوی دا پریکړه د تیلو د بیې د لوړېدو سبب شوه. او د بیلاروس یو جګپوړی چارواکی وایي په نږدې ورځو کې به د روسیې په زرګونو سرتیری د هیواد داخل شي چې یوه سیمه ییزه ګډه پوځي ډله جوړه کړي. د بیلاروس ته پوځ د لوی درستیز مرستیال ویکتار تومار پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د یوې ګډې پوځي ډلې د جوړولو پر سر یوه موافقه نهایي شوې او روسیه به یې د ملا د تیر حیثیت ولري. پرون د ورځې په پیل کې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ویلي و چې د بیلاروس 10,000 سرتیری به د روسیې له 10,000 تر 15,000 سرتیرو سره په دغه ګډه پوځي ډله کې شامل وي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې کلک ملاتړی دی. خبرونه مو واوریدل. پروانه خبرونه کې په واوري د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې تازه یې د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره کتلي وایي له اوسني وضعیت څخه د افغانستان د راوتلو په خاطر یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده.
ضرورت د دې دی چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غږ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو دپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبانو د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټې کړي.
د افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوی زموږ په ګټه دی. طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې سرګندېږي سترګې پټې کړي دي.
د کلیوالو ښځو د ورځې په مناسبت مو د دې ښځو له ژوند خبرو.
خجر اوت رغلی چې نن می اتمه د کمینه مده تام په تبخین نه پیږی دلی قسم په خدای کمی کیا غړ غته غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی اخلاص شو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښ کې پیدا کړی
کرا سره وای د درسي سات د خبرونې ترڅنګ به نور مطالب هم ووري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي له سیاستوالو سره د خبرو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړې. هغه وایي د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې له مشر احمد مسعود سره یې خبرې پر دې څرخېدی چې په څه ډول په افغانستان کې ولسواکۍ او جمهوري نظام بیرته اعاده کیدی شي. ښاغلی محب په یوه ټویټ کې ویلي چې له سیاسینو سره د خبرو په لړ کې له ښاغلي احمد مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د خبرو اصلي تمرکز یې ولسواکۍ او جمهوري نظام ته پر استنېدلو و چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. ښاغلی محب ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي صوتي پیغام کې وویل چې د یوې عمومي اجماع د جوړېدو لپاره پکار ده چې ټول حرکتونه سره متحد شي.
فعلا مختلف افراد او اشخاص حرکتونه جوړوي او حرکتونه په یوازې سر باندې متاسفانه موثر نه دي. ضرورت د دې چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غږ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو لپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د ښاغلي محب وینا له ښاغلي مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار وکړ چې د اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د هغه په خبره د پخواني جمهوري نظام د ړنګېدو یو عمده لامل همدا و چې د سیاسینو ترمنځ یوه اجماع نه وه.
په یو سیاسي د اجماع باندې خبره وشوله ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان د سقوط د جمهوریت د سقوط د یو غټ لامل همدا و چې د سیاسینو ترمنځ یو قوي هماهنګي وجود نه درلودله او ډېره ځانځاني وه.
حمدالله محب چې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت صلاحکار و د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوازې څو ساعته مخکې له ولسمشر سره یو ځای په هلیکپټر کې له افغانستان ووت. په خپل احمد مسعود او د ملي مقاومت جبهې ویندویانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت له پخواني رئیس حمدالله محب سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه او تصاویر لاس په لاس کیږي چې نن به د افغانستان لپاره یو نوی سیاسي خوځښت هم خپل موجودیت اعلان کړي. ویل کیږي چې د افغانستان د سولې او عدالت ملي خوځښت تر عنوان لاندې په دغه نوي سیاسي خوځښت کې له 200 زیات پخواني لوړپوړي چارواکي او خزینه فعالان راټول شوي دي. د ځینو سرچینو له مخې د افغانستان د پخواني حکومت د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیس محمد معصوم ستانکزی او یو شمېر نورې مشهورې سیاسي څېرې هم په دغه نوي خوځښت کې شامل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ملي مقاومت پر جبهې سربیره له هېواد بهر یو شمېر خوځښتونه رامنځته شوي چې یوه یې هم د افغانستان د ژغورنې د لارې په نوم د مقاومت عالي شورا ده چې د ترکیې په انقره کې څو میاشتې مخکې د جوړېدو اعلان وکړ. د یو شمېر کارپوهانو په باور له هېواد بهر اکثره سیاسي څېرې چې په پخواني جمهوري نظام کې پر لوړو دندو کار کړی هغه مهال هم تر ډېره د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو نارې سورې وهلې، خو تر آخره یعنی د جمهوریت تر سقوط پورې په رامنځته کېدو بریالي نه شول.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره یې د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړې. د ښاغلي محب خبره د افغانستان د لانجې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو په وړاندې د یو قوي سیاسي ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره شوې.
په تیر یو کال کې د سقوط را بده خو چې څومره ائتلافونه هم جوړ شوي هغه دوه درې میاشتې هم نه دي پایدلي. کله چې په ترکیه کې ائتلاف جوړ شو دوه درې میاشتې وروسته لومړی دوستم او بیا مخکې ځنې وتل او بیا دا ائتلاف وپاشه دی او هغه مهال چې یو څو میاشتې د ائتلاف و هم د یو دریز نه درلودی. ځینې د طالبانو په وړاندې وسلوال مقاومت خبرې کولې او ځینې طالبانو سره د خبرو خبرې کولې او دا ټولې خبرې د سیاسي سهم د پاره وې، د سیاسي امتیازاتو د پاره وې. یعنی غوښته په ټوله کې بیرته شخصي و، په شخصي منفیت باندې د ائتلافونه جوړ شوي او په تیر کې په تیر شلو کلونو کې هم د ائتلاف دوی درې میاشتې ځکه نه دي پایدلي چې تل د دوی غوښتنې همیشه شخصي وي، هېڅکله ملي ګټې تعریف شوي لانه دي، دوی تعریف کړې لانه وي چې دغه لپاره د ائتلافونو جوړ کړي. او بل دا چې همدغه مقاومت چې نن مشرتوب احمد مسعود کوي د دوی یو تر ټولو مهم غړی ښاغلی یونس قانی کابو یو ونې وړاندې له دې مقاومت څخه جلا سو. نو دا یعنی هغه سیاسي ثبات دلته نشته. د دې تر څنګ ښاغلی محب د خپل لومړی مرکه کې فکر کوم هغه د ازادۍ راډیو سره تیر کال کله چې د سقوط ورسره لمړی مرکه وکړه، په هغه کې ډېر واضح وویل چې دوی د هیڅ ډول وسلوال مقاومت طرفدار نه لري. اما نن دوی د وسلوال مقاومت د ائتلاف د مشر سره خبرې کوي، او د دې تر څنګ د خپلو ټولو مرکو کې تل هڅه وکړه چې پر نورو باندې پړه واچوي. حتی نومونه یې واخیستل، د کرزي صاحب نوم یې واخیست، د ډاکټر عبدالله نوم یې واخیست، همدارنګه د دفاع د وزیر نوم یې واخیست، د ملا صالح نوم یې واخیست. نو کله چې هغه سیاستونه تر دغه بریده چې تر پورنو پورې ځان پړ نه بلی، نورې پړ بلل او په نورې ملامتیا اچوله، نو بیا خو دلته ائتلاف نشي جوړېدلی.
بلې، آزاد صاحب، که څه هم تاسو په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه، په خپله محب هم وویل چې د پخواني جمهوري نظام د سقوط یو عمده لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یوه عمومي اجماع رامنځته نه شوه. فکر کوئ چې اوس له هېواده بهر د داسې یوه اجماع د رامنځته کېدو زمینه برابره شوې، او که دغسې اجماع هم رامنځته شي هغه به څومره مؤثره وي؟
په دې کې خو شک نشته چې د نظام د سقوط، د تېر نظام د سقوط یو تر ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و. او نه یوازې چې سقوط، بلکې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دولت په ځانګړې توګه حکومت، بیا کله چې د سیاسي ثبات هلته نه و، فساد په اوج کې و، همدارنګه کار هلته نه سپارل کېده، د دې ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و او یووالی نه و. یعنی هلته سیاسي شعور بیخي موجود نه و، په دې کې شک نشته. لیکن کله چې دی په هغه مهال چې ټول امتیاز، ټول قدرت یې درلود، هم سیاسي، هم نظامي او هم اقتصادي، هر څه په واک او خاورې په واک او دولت په واک، او هغه وخت دی ونه توانېدل چې یو ائتلاف جوړ کړي، په یوه خوله دی وي، په یوه ژغ دی وي، او ملي ګټو ته دی وفادار وي، د شخصي ګټو پر پرتله. نو نن چې سره پاشل دي په بیلابیل هیوادونو کې د مهاجرت ژوند تیروي، هیڅ امکان نه لري چې نن دې چار څه لاس ورکړي دي او د نن ائتلاف جوړ کړي. او بیا تر ټولو مهم دا لبد مرغه، لبد مرغه 90% سیاسيون په دغه کې 90% کسل نوی 90% دا تل همیشه د نور قدرتونو، هغه د سیمې قدرتونو و او هغه نړیوال قدرتونو دی، خو د ګټو منافع لپاره د کار کړی دی، کې جنگي دلی دی، کې سیاست کړی دی، کې موقف کې و د نور د ګټو لپاره، یعنی د نور هیوادونو د استخبارات، د استخباراتي شبکونو نیولې، د نور هیوادونو د سیاسيون د افرادو سره اړیکې وي، نن هم دی او نن هم دی یو د ګټو لپاره کار کوي. نو دا ائتلافونه بیا نه پای او دا ائتلافونه اټس امکان لري کله چې هغه محل هر څه چې دی ونه توانید لنو، نن خو زه فکر نه کوم چې دا جوړ شي، او که جوړم شي ممکن یوه میاشت، دوه میاشت، وچه لږ تر هغه ډیر عمر نه لري.
د سیاسي چارو شانونکی او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د څرګندونو او د وروستیو سیاسي ائتلافونو د جوړېدو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د روسي ولسمشر وایي د هیواد چارواکي د اړتیا تر حده د طالبانو له حکومت سره تماسونه نیسي. پوتین د قزاقستان په غونډه کې وویل په افغانستان کې کورنۍ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، خو په ورته وخت کې دا ادعا هم وکړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټوي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د یاغیانو د نفوذ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په پرونۍ غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمېنه استانی کې جوړه شوې وه، افغانستان د بحث یوه مهمه موضوع وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ناسته کې وویل هیواد له طالبانو سره د اړتیا تر بریده تماسونه نیسي.
د افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوی زموږ په ګټه دی. د اقتصادي رکود په اړه د طالبانو حکومت باید د مخدره موادو قاچاق په شمول په پخوانیو طریقو د دودیزو عوایدو ټولول ودروي. ټول په دې پوهیږي طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې څرګندېږي، سترګې پټې کړي دي. د جهادیانو ترمنځ د پولو له پورې غاړې اړیکې زموږ ټول لپاره ګواښتي. پکار ده چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره کار وکړو.
په پرونی غونډه کې له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته پر ګواښونو ډیر بحث وشو، خو په نورو مواردو لکه بشري وضعیت، افغانستان د بشري حقونو او اقتصادي وضعیت په اړه چې ډیر لویدیځ هیوادونه پرې ټینګار کوي، د مشرانو له لوري خبرې ونه شوې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په پرونی ناسته کې وویل هیواد له افغانستان سره په خپلو سرحدي سیمو کې د پوستو جوړولو ته دوام ورکوي.
د
خبرداریو پر اساس د افغانستان او تاجکستان په پوله کې وضعیت ستونزمن شوی او ګواښونه هم تر 6 سلنې پورې زیات شوي دي. موږ هڅه کړې چې زموږ پولې ټینګې شي او سرحدي تاسیسات جوړ شي. ستاسو د معلوماتو لپاره موږ په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان خواته 115 پوستې جوړې کړې دي، خو دا کافي نه دي.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته خطر نه پیښیږي، خو په تیرو میاشتو کې د افغانستان له خاورې تاجکستان او ازبکستان ته د راکېټي بریدونو راپورونه ورکړی شوي وو چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو د واک ته رسېدو 14 میاشتې نن پوره شوې، خو تر دې دمه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې، چین او ترکمنستان په شمول د سیمې ځینو هیوادونو له طالبانو سره د تماسونو د دوام غوښتنه کړې، خو دوی هم ټینګار کوي چې دا تماسونه د افغانستان د اوسنیو چارواکو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
د افغانستان په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په اړه مو راپور واورید چې ویلي وو په افغانستان کې کورنۍ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، خو په ورته وخت کې دا ادعا هم وکړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
ټاکل شوې ده چې سبا په استرالیا کې د کرکټ د 20 اوورونو نړیوال جام لوبې پیل شي. دا اونۍ تر اخره به د لومړي پړاو لوبې په 2 ګروپونو کې ترسره شي. افغان لوبډله د غوراوي پړاو کې ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ شروع کیږي. د 20 اوورونو نړیوال لوبو ته کتنه په دې راپور کې.
د 20 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2001 کال کې پیل شو. کوربه یې جنوبي افریقا وه. تر دې وروسته 2 ځله دا نړیوالې لوبې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2 ځله ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو ځل دا جام خپل کړی دی. د برتانیې رسنیو په استناد نږدې 6 پیړۍ مخکې د کرکټ لوبې د انګلستان په جنوب ختیځ کې پیل شوې. دا لوبې بیا د برتانیا د امپراتورۍ سره خپرې شوې او د 19 پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره یې نړیوالې مسابقې شروع شوې. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو رسنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر 4 کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د 20 اوورونو په لومړیو 2 نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه راوروسته دې جام ته لاره وکړه، خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وځلی شي.
تیاریانې الحمدلله ښه دي، امادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی.
افغان لوبډله به د دې تیاریو په ترڅ کې د 2 شنبې په ورځ له بنګلاديش او د 4 شنبې په ورځ له پاکستان سره تمریني لوبې وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د غوره پړاو له پیل سره سم په لومړۍ ورځ د اکتوبر په 22 له انګلستان سره ده. 4 ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده چې د نومبر په 4 به مسابقه ورسره وکړي. دوی نورې هغه لوبډلې به له دې ګروپ سره یوځای شي چې د لومړي پړاو په سیالیو کې روانه اونۍ بریالۍ شي. د لومړي پړاو لوبې په 2 ګروپونو کې ویشل شوي دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربي امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند. له دې هر ګروپ به 2 ټیمه د غوره لوبډلو پړاو ته لاره کوي. په تیرو 15 کلونو کې د 20 اووره نړیوال جام لوبې د کورونا وبا او یو شمېر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی، د دې جام لوبو مهالوېش یې منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې 2 کاله وروسته د 20 اوورونو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه 2 کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کې به په استرالیا او نیوزیلند کې دا لوبې وشي او په 2030 کال کې اټکل کیږي چې برتانیا او آیرلند به د 20 اوورونو د نړیوال جام قربانه شي.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د پخوا په څیر د ښځو ژوند له کړاوونو ډک ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په ښاري سیمو کې هم ګڼې ښځې له کاره وګرځول شوې. په کلیوالو سیمو کې هم د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ټولنیزو ستونزو د ښځو ژوند تریخ کړی. هغه ښځې چې د کورونو مشري ورترغاړې ده، اوس د اولادونو مړولو ته حیرانې دي، ځکه له اقتصادي ستونزو کړیږي. په دې تفصیلي راپور کې د کلیوالو ښځو ژوند ته کتنه شوې.
د نورستان د مرکز پرون په یوه کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کاروانده یا پټي کې د نارینه په څیر درانه کارونه کوي. هغې ازادي راډیو ته ویلي ځینې فزیکي کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته خزی چې ډیر کارونه کوي، لکه د پټی کارونه کوي. د پټی کارونه چې ډیر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوی کول او اخرې بل داسې نور ډیر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو د ژوند یو روڼ انځور دی چې ډیری د ګڼو ستونزو له کبله نالوستې پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالي مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې 70% خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي، د ماشومانو د روزنې ترڅنګ له مجبوري د نارینه وو ترڅنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي، یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشۍ سره ګالي. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند پخوا هم ستونزمن وو، اوس هم کیسه دغسې ده.
پلری پرتو سیمو کې د افغان ښځو وضعیت کې چیرې د تیر کال د 2023 کال د 15 اگست نه اخواته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې وو، کدی خوې هم حسابو لغه بد نه بدتر خواته تللې. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې، نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې، بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو، د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټینګ ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅکله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
له لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له ښاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په ښاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي، ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډېرو مواردو کې توپیر لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي سوي، خو اغېز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالۍ صافی همدا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارفو چې په افغانستان کې وشو، لازمه تغییرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې رانغی. متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسیږي، هغې ډېر لږ ویلی شم چې ډېر لږ لاسرسی د کومکو ته درلوده. لازمه اقدام، یعنی اسی چې باید شوی وی و نوشو. متاسفانه بعض انجوګانې، البته ټول په عموم کې نه وایم، بعض انجوګانې خروار پیسې لاس ته راوړلې او ډېر آی فو مایل هم وشو. معمولا زه بیا هم تکرارم چې زه عمومي نه غږېږم. بعض انجوګانې وي چې شاید ښځو ته یو څه کړي اوسي، هغه هم سترګې پرې نه شو پټولی، اما په عموم کې اسی چې لازم و هغه رقم کار متاسفانه په افغانستان کې نه دی شوی.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او د دوی 80% یې په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو ښځو یې د دې ستونزې اغېزې هم څېړلې دي. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو، ناامنیو، په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتوالي ګڼ کسان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بېوزلۍ تر ټولو زیاتې اغېزې هم ښځې ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالي ګڼل کیږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د ارزګان اوسیدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترینکوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې، خو لوږه یې لمن نه ده پرې ایښې.
جراوات راغلی چې نن می اتمه د کمینه مده تام په تبخې نه دی دلی قسم په خدای کمی کیا غړ غته غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی اخلاص شو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښې پیدا کړی یو دی خاصه ګرانی در بل خاصه نسټه ده بل خاصه دوه نیم شی ولا کی چې خلیه ته واچو ما یا واس بیخي خراب دی وصلت بیخي خراب دی
دا کلی په نوم د بل شزه ځوان زوی وجل سوی او میړی د غټي وټی نه دی هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی
په خلا شو نه کې شی په پیدا سي غريم په پیدا سي مېړې مې نه سي زه یې په دې ډېر خوارسم دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه باندې ما تي چې نه راک
د ونسن په لور پروت سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیر شول کړونه کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوي خود دې ژوند دي په اساسي ډول نه دی بدل کړي دوی شکایت کوي چې لکله طالبانو 15 میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه په دغه هیواد کې د بیوازلۍ اندازه هم پراخه شوه د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او شوزو ته په کم سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو شوزو د ژوند د کړاو پیټی زیات کړی دی بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې د کلیوالو شوزو د ژوند د نه بدلېدو علتونه بیانوي
یو تر ټولو عمده لامل یې په ټولنه کې د شوزو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم شزه ته د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دی ورکړل شوی چې د اسلام دین ورته ټاکلی دی علت یې دا دی چې په دې اړه له ډېر پخوا د خلکو د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده د دې تر څنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسایل دي
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری وایي د هغې معلومات ښیي چې په کلیوالي سیمو کې د ښځو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب سوی دی
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې ښه نه و حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی د اقتصادي وضع نه نیولی تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د ښځو وضعیت دا مهال په کلیو بانډو کې بیخي له صفر نه هم شاید منفي خواته تللی وي ځکه چې موږ په ښارونو کې له ستونزو سره مخ یو
ملالۍ نورستاني چې له پوهنتون فارغه سوې وایي په کار ده په کلیوالي سیمو کې هغو ښځو ته چې د کورنیو مسؤلیتونه ورترغاړې دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي
باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دې ورته برابر شي یو څه مصرفیت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن ارامه واوسي
طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو سره د ښځو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې انجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو ور بیا پر ښځو ځینی محدودیتونه لګولې دي اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خبرولو سره پر ښځو خپل محدودیتونه زیاتوي هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالۍ صافی وړاندیز کوي چې ښځې باید په خپلو حقونو خبرې سي
څو چې خپل ښځه د خپل د حقوقو او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته دی خپل په پونی شي زه فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک ښځو باندې راوړي چې ګویا اجاب سره قمرات کوي یا کوم دستور دینی دی او کوم کلتوري دی دا هغه نشي تفریقه ولای هیله من نه یم چې هر څه زر ښځې خپل سواد ولري چې په دین پوه شي په رواش پوه شي او خپل په حق باندې پوه شي چې دا تفکیک کولای شي چې کوم اصول دي چې باید هغې ته پابنده اوسیږي او کوم اصول دي چې تخطی تې نه کیږي او د دې په حق باندې تیری کیږي
د طالبانو ویاندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څرنګه چې ښځې ځینې مهال په کلیوالي سیمو کې له عام لید څخه لرې پاتې دي په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه ښځې هېرې نه کړای سي او د دوی اړتیاوې هم کم اهمیته ونه ګڼل سي
د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د کلیوالو خزو د ژوند په اړه راپور واورید. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او ډېرې ښځې له کاره منع شوي. ازادي راډیو ته غواګیاست د رادیو ترڅنګ زموږ خبرونې زموږ د وی پاڼې لاري هم لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کام هم دا ډول کولای شئ. د ازادي رادیو د ټولنیزو شبکو لاري زموږ ټول مطالب واوري کولای شئ. د فیسبوک، ټویټر او انستګرام په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم ولیکئ او د ازادي رادیو تایید شوی پاڼې پیدا کړئ. دا غوړسته چې کله متعقب کړئ کولای شئ هغه مطالب چې ازادي رادیو خپروي د دې پاڼو لاري تاسو ته هم در ورسیږي. ورو ورو اته بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې یو ځل بیا البته مخکې له چلاړ شو درسي سات خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز تر اورو. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمیر غړیو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره